د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر انټر کانتیننټال هوټل د تېرې شپې په وسله وال حمله کې د یوه هسپانوي وګړي په ګډون لس تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. د افغانستان په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږ دولو د کمیسیون رئیس وایي چې وسلوال مخالفان د دې توان نه لري چې د دې پروسې د انتقال مخه ونیسي. پر ځینو نور موضوعاتو مو هم په خپرونه کې راپورونه او مطالب راغونډ کړي دي. خو لومړی به اجمل آن ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې پر کانتیننټل هوټل د حملې په ترڅ کې ولس کسه وژل شوي او څوار لس نور ټپیان دي. ولسمشر حامد کرزي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر غوښتي چې په ننګرهار او کونړ کې د افغانستان په خاوره د توغندیو بریدونه په عاجله توګه ودرول شي. او د پاکستان د تروریزم ضد یوې محکمې شپږ تنه د نیمه پوځي سرتیري او یو ملکي د هغه پیښې سره په تړاو تورن کړي چې پکې څو ورځې مخکې څو پوځیانو یو بې وسلې ځوان په کراچۍ ښار کې وژلی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې پر کانتیننټل هوټل د حملې په ترڅ کې ولس کسه وژل شوي او څوار لس نور ټپیان دي. د ملي امنیت ویان لطف الله مشل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغه حمله کې اته حمله کوونکي هم وژل شوي. مشل وایي دا حمله د امنیتي ځواکونو په بې غوري دلالت کوي. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو په خپلو وروستیو خبر پاڼو کې چې رسنیو ته استولي بیا د دې حملې د تلفاتو شمیر له دې څو چنده زیات ښودلی دی. ولسمشر حامد کرزي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر وغوښتل چې دغه هیواد دی د افغانستان د کونړ او ننګرهار ولایت په سرحدي سیمو د توغندیو توغول په عاجله توګه ودروي. دا ولسمشر د ویندوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر کرزي دغه خبرې نن له سلمان بشیر سره په کابل کې کړي او هغه ته ویل افغانان غواړي په جدي توګه باید د دغو بریدونو مخنیوی وشي. په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې سلمان بشیر د کرزي په جواب کې څه ویلي. له درې اونیو راهیسې د پاکستان لخوا د کونړ او ننګرهار په سرحدي سیمو شاوخوا 500 توغندي توغول شوي او د کونړ چارواکي وایي تیره شپه هم څو توغندي په کونړ کې لګیدلې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي دوی به په افغانستان کې د دوو فرانسوي خبریالانو د تختولو په غبرګون کې سبا د فرانسې په ایګور ستراس وینس کې څلور لارې کې مظاهره وکړي. د افغانستان لپاره د دغه ټولنې څېړونکي رضا موینی په دې وروستیو کې افغانستان ته تللی و او له لوړپوړو چارواکو یې د دغو خبریالانو د خوشي کېدو په برخه کې مرسته غوښتې ده. دا اساسي قانون د څارنې کمیسیون وایي د انتخاباتو د ځانګړې محکمې پریکړې باید عملي شي. د دغه کمیسیون مشر ګل رحمان قاضي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ولسی جرګې په اړه راپورته شوي اختلافات باید پای ته ورسیږي او ټینګار کوي چې د ځانګړې محکمې پریکړې باید عملي شي. خو ولسی جرګه وایي دوی ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون قانوني مرجع ده او له هغې پرته به د هیچا پریکړې ته غاړه کښېنږدي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي نن له غرمې وروسته ناپیژندل شو وسلوالو د دغه ولایت د حج او اوقافو رئیس عبدالله حلیم وواژه. د کندهار د امنیې قمندانۍ سرپرست عبدالرزاق ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو عبدالله حلیم د کندهار د لومړۍ حوزې د جوړې په سیمه کې وواژه او له ډزو وروسته له سیمې تښتېدلې دي. نوموړي وویل دوی د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړې. تر اوسه کومې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستې. ولسمشر حامد کرزي دغه پیښه غندلې او د افغانستان د دښمنانو کار بللی دی. د پاکستان د تروریزم ضد یوې محکمې شپږ تنه د نیمه پوځي سرتیرو څخه او همدارنګه یو ملکي د هغې پیښې سره په تړاو تورن کړي چې پکې څو تنه پوځیانو یو بې وسلې ځوان د کراچۍ په ښار کې وژلی و. په کراچۍ کې د سرفراز شاه په نوم د دې ځوان د وژنې صحنه په ویډیوي کمره ثبت شوې او ګڼو تلویزیوني چینلونو په پاکستان کې ښودلې وه چې د دې هیواد د ډیرو سیاستوالو په ګډون یې د ګڼو خلکو غوسه راپارولې وه. حکومتي وکیل محمد خان بوریرو نن وویل و واړه تورن کسان تر اوسه د تروریزم او وژنې په جرم ګناهکار نه دي بلل شوي. دا د پاکستان د پوځي ادارو د کسانو پر ضد د قانوني اقدام یوه نادره پیښه بلل کیږي. خان محمد ویلي قاضي بل استماعیه غونډه د پنجشنبه په ورځ ټاکلې ده او که دا تورونه رښتیا ثابت شي له ځان سره د مرګ سزا لرلی شي. برتانی وایي ایران په پټه بالستیک توغندي ازمویلې دي چې پکې داسې توغندیو ازمویل هم شامل دي چې کولی شي اتومي سرګلولې انتقال کړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ نن د خپل هیواد پارلمان ته ویلي د ازموینې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک سره په ښکاره مخالفت کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایاند رامین مهمان پرست رد کړی چې ګوندې هیواد هغه توغندي ازمویلي چې د اتومي سرګلولې د انتقالولو ظرفیت لري. ایران وایي دوی د لس ورځنیو پوځي تمریناتو په لړ کې د سې شنبې په ورځ له مځکې څخه مځکې ته د 2000 کیلومتره واټن ویشتونکي توغندي ازمویلي دي. د سعودي د بشري حقونو فعالان وایي دغه کمپاین په لړ کې چې یو شمېر ښځې غواړي په دې هیواد کې د موټر چلولو اجازه ولري لږ تر لږه 15 تنه ښځې نیول شوي دي. دا نیونه له هغه وروسته چې د ښځو په موټر چلونې د بندیزونو د ختمولو لپاره نږدې دوه اونۍ د مخه یو کمپاین پیل شو، د سعودي د حکومت لومړنی لوی عکس العمل په ډاګه کوي. له تېرو څو اونیو راهیسې په پایتخت ریاض او ځینو نورو ښارونو کې په لسګونو ښځې د موټر چلولو پر مهال لیدل شوي دي. نن د یونان په پایتخت تن کې د پولیسو او هغه مظاهرشچیانو ترمنځ شخړې شوې چې غوښتل یې د دې هیواد د پارلمان ودانۍ ته لار عمومي چیرې چې ټاکل شوې د لګښتونو د کمولو طرحې ته رایه ورکړل شي. د پیسو نړیوال صندوق او اروپایي ټولنې ویلي یونان ته به یوازې په هغه صورت کې 110 میلیارد ایرو پور ورکړي چې د دې هیواد پارلمان د سپما دا طرحه تصویب کړي. تېره ورځ په اتن کې د کارګرانو اتحادیو د 30 ساعتونو لپاره کاربندیز اعلان کړ او لاروینې وکړ چې د شپې په جریان کې د پارلمان ودانۍ مخې ته د پولیسو او مظاهره کوونکو په نښتو کې 40 کسان زخمیان او 14 تنه نور ونیول شول. بلخوا په قاهره کې نن د دویمې ورځې لپاره د امنیتي ځواکونو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. داسې مظاهرې د فبروري له هغه پاڅونونو چې حسن مبارک پکې له واکه لرې کړی شور او وروسته د لومړي ځل لپاره لیدل کېږي. ویل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت د مظاهرچیانو د خورولو لپاره د بلوازت پولیس استولي او هغوی پر مظاهرچیانو د اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی دی. مظاهرچیان چې ډېرې ځوانان دي او پر امنیتي ځواکونو د اور بومونه او کاڼې وروي غوښتنه کوي چې د پخوانیو واکمنو محاکمې د چټکې شي. راپورونه وایي د مظاهرچیانو نننی شمېر د پرونیو په مقایسه چې پکې په سلګونو خلک د تحریر څلور ډالې ته راووتل او له پولیسو سره یې خوډب وکړ کم و. ویل کېږي چې په دې شخړو کې 140 پولیس او 2 ملکیان ټپیان شوي او ګڼ شمېر نور نیول شوي دي. د یوکرین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو نن له څوکۍ څخه د ناسمې ګټې اخیستنې په تور په کیف کې محکمې ته ورغوښتل شوی و. دا تورونه له هغه سوداګریز تړون راپورته شوي چې تیموشینکو په 2009 کال کې د روسیې څخه د طبیعي ګازو د اخیستلو په برخه کې لاسلیک کړی و. دا کوم پاره چې څېړونکي وایي بیه یې ډېره لوړه ټاکل شوې وه. خو د یوکرین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو په دې برخه کې هر ډول تورونه رد کړي دي او ویلي دي پر دې لګیدلې تورونه سیاسي انګیزې لري چې د ولسمشر ویکتور یاناکویچ لخوا راپورته شوي. تیموشینکو چې په 2004 کال کې د یوکرین د نارنجي انقلاب له مشرانو څخه ده د ولسمشرۍ د تیر کال په انتخاباتو کې په لږ توپیر ولسمشر یاناکویچ ته انتخابات بایللي و. دا وتر دې مهاله د نړۍ او افغانستان خبرونه.
ازادي رادیو اوري د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل په وسلوال حمله کې یو هسپانوي وګړي په ګډون لس تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږدولو د کمیسیون رئیس وایي وسلوال مخالفان د مسؤلیتونو د لیږد د لړۍ د مخنیوي توان نه لري. هغه دا خبره نن په کابل کې د مسؤلیتونو د انتقال په اړه په دوه ورځني کانفرنس کې وکړه.
آمادگی های نهایت زیاد گرفته شده، نهایی شدن از این آمادگی ها هدف ماست.
د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست د ترهګرو لپاره د یوې نوې ځانګړې محکمې غوښتنه کوي. افغان او پاکستاني لوړ رتبه پوځي او استخباراتي چارواکو نن د افغانستان او پاکستان د سولې د ګډ کمیسیون په غونډه کې برخه واخیسته. د دې غونډې په اړه مو د بهرنیو چارو د وزارت له ویان سره مرکه کړي.
د بحث اساسي ټکی هم په افغانستان کې د ملي مصالحې د پروسې عملي کول.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون باید د ولسي جرګې په اړه د ځانګړې محکمې پریکړه عملي کړي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړوند راپورونه لرو چې که د خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ نو واورئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د په کابل کې د انټر کانټیننټال پر هوټل د تیر شپې د وسلوال حمله په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو وروسته څرګندونه ده. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه چې حمله کوونکي څنګه د کابل انټر کانتیننټال هوټل ته په ننوتو بریلی شوي څېړنه کوي. دا وزارت دغه راز وایي چې په دغې حملې کې د یوه هسپانوي وګړي په ګډون لس تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. بلخوا د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت اداره تاییدوي چې د حملې په وخت کې یو کنفرانس په دې هوټل کې جریان درلود چې په لسګونو افغان او بهرنیو مهمو کسانو پکې ګډون کړی و. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د احمد زبیر ژمن راپور ته.
افغان امنیتی چارواکي ادعا کوي چې د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د وسلوالو مخالفینو د حملې هدف یې چې غوښتل یې په دغه هوټل کې موجود جګپوړي چارواکي او بهرنیان یرغمل کړي شن کړی دی. د یو شمېر وسلوالو ځانوژونکو حمله کوونکو لخوا دغه حمله د شپې شاوخوا لس بجې پیل شوه او د سهار تر لمر خاته پورې یې دوام وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي په دې حمله کې ټول نه حمله کوونکي او لس ملکي کسان وژل شوي او دیارلس نور کسان ټپیان شوي دي. هغه وویل په وژل شوو کسانو کې دوه پولیس، اووه ملکي افغانان او یو هسپانوي وګړی شامل دی. ښاغلی صدیقي وویل په دې اړه تحقیقات روان دي چې وسلوال مخالفین له کومې لارې هوټل ته په ننوتو بریالي شوي دي.
تاسو خبر یاستی هوټل انټر کانتیننتال یو مقعد لري چې هغه ډېر یو فراغه او ډېر لوی ساحه دی. نو شاوخوا تقریبا هرې خوا ته لاره لري. نو اوس هم لکه یو څه وختي دی چې دا ثابت کړو چې دغه تروریستان د کومې لارې څخه راغلي دي. د ساحې ته ننوتلی وو. زموږ تحقیقاتي او د بررسي ټیمونه کار کوي.
انټر کانټیننټل په کابل کې یو له هغو مشهورو هوټلونو څخه دی چې بهرنیان او افغان لوړپوړي چارواکي پکې اوسیږي. چارواکي تاییدوي چې د حملې په مهال هم هلته په لسګونو افغان چارواکي او بهرني مهم کسان راټول شوي وو. د افغانستان د ملي امنیت ویاند لطف الله مشال په دې اړه یو خبري کانفرنس ته وویل، دوی وایي دوی پلان درلود چې هوټل په بشپړه توګه ونیسي او هغه مهم کسان چې ټاکل شوي وو په دې شپې او نن ورځ په همدې هوټل کې کانفرنس جوړ کړي، یرغمل کړي یا یې هم ووژني. ټول اویا تنه مهم داخلي او بهرني کسان په هوټل کې موجود وو چې له دوی څخه هیڅ چاته زیان نه دی رسیدلی. یوازې د هوټل عادي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو ته زیان اوښتی. که څه هم افغان چارواکو د ورځې تر پایه ژورنالیستانو ته هوټل ته د ننوتو اجازه ورنه کړه، خو له لرې داسې ښکارېدل چې حملې دې سربېره پر ځاني زیان هوټل هم زیانمن کړی وي. د هوټل د تر ټولو پورتني پوړ یوه برخه لوګو توره کړې وه چې ترې ښکارېدله د حملې په مهال د هوټل یوه برخه سوځېدلې. دو تنو عیني شاهدانو د حملې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ډزو شمال چې کوم اسکان چټي ډزو کوم چپسي وکړي، یو هغه کده چې پیرادار اووت یا دوه ډزو وکړي. پیرادار چې لخدای تیندام چاري نه اووت، پیک اپ چې لولا پیرادار مخکې وو او پیک اپ چې لخدای نه اووت، یا چې نه اووت بل اخر راتاو شه د ملکی خلک باندې ډزو وکړي لخر ته پیک اپ چلولا. نور دا جمال موټر ځان خطا کړی دی، موټر سینې لاندې نه اووتم.
املکون کې د اصل لار نه نه داخل سوي، خپل د اصل اوپر د لار نه داخل کیږي او د امنیتي دیوال فرای کړی دا
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسولیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې د حملې په وخت کې په هوټل کې یوه غونډه روانه وه او په دې حملې کې د بهرنیانو په ګډون 50 تنه وژل شوي دي. چارواکو د دې ادعا رد کړې ده. دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې راتلونکې میاشت افغان ځواکونو ته د کابل په ګډون د یو شمېر سیمو او ولایتونو د امنیت د انتقال بهیر پیل شي. اکثره کارپوهان په دې باور دي چې دا رنګ حملې په دې اړه د خلکو اندېښنې لا ډېرې وي چې آیا په اوسنیو شرایطو کې افغان امنیتي ځواکونه د امنیت اخیستلو جوګه دي او کنه.
خو افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږدولو د کمیسیون رئیس بیا وایي چې وسلوال مخالفان د مسؤلیتونو د لیږدېدو د لړۍ د مخنیوي توان نه لري. ډاکټر اشرف غني احمدزي نن افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږدېدو لپاره د تدریجي تیاریو په هکله په یوه دوه ورځني کنفرانس کې وویل، په پام کې دا لړۍ د روانې لمریزې میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد بهیر په لومړۍ مرحله کې به د سروبي له ولسوالۍ پرته د کابل، پنجشیر او بامیانو د ولایتونو او دغه راز د من بل خیرات او لغمان د مرکزونو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د ښاغلي احمد زید ورسته څرګندونو تفصیل له کابل د خان محمد سند په راپور کې.
په داسې حال کې چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدېدو لړۍ ته لږې ورځې پاتې دي، افغان چارواکي ډار څرګندوي چې دا لړۍ به په بریالۍ توګه ترسره شي. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدولو د کمیسیون رئیس اشرف غني احمدزی وایي چې د هیواد امنیت ساتلو د دندو په منلو کې به هیڅ شی د افغانانو د لارې خنډ نه شي. ښاغلی احمدزی وویل مخالفین باید په دې وپوهیږي چې د دې لړۍ د مخنیوي توان نه لري. ده وویل
انتقال پروسه
افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ په هر ډول چې وي په بری سره ترسره کیدونکې ده او دښمنان باید وپوهیږي چې د افغانانو د ملي ارادې مخه نشي نیولی. دا هیواد هر قربانی ته تیار وو زموږ تصمیم نه بدلیدونکی دی.
اشرف غنی احمدزی دا خبره د هغه دوه ورځنی کانفرنس په پیل کې وکړه چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونه د لیږدېدو په هکله په کابل کې جوړ شوی و. په کانفرنس کې د هیواد د امنیتي او ملکی ارګانونو مسؤلینو او د هغو ولایتونو سیمه ییزو چارواکو ګډون کړی و چې په لومړي سر کې د ټول ولایت یا یوې برخې امنیت ساتل ور په غاړه کیږي. ښاغلی احمدزی وویل د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدېدو د پیل لپاره ټولې آمادګۍ بررسی شوي او کومې ستونزې چې پکې لیدل کېږي د حل لارې به ورته وموندل شي.
هدف کنفرانس دو چیز: اول بررسی آمادگی های فعلی.
د کنفرانس هدفونه دوه دي. لومړی د اوسنیو تیاریو بررسی، ډېرې تیاریانې نیول شوي او وروستۍ پایلې یې هدف دی. دوهم د ستونزو تشخیص دی، د دې لړۍ د ښه عملي کېدو لپاره.
افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدولو د کمیسیون رئیس وویل د دې لړۍ د عملي کېدو لپاره به د کانفرنس په دوهمه ورځ د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د استازو ترمنځ پراخ بحثونه وشي. د وویل د دې لړۍ پیلېدل به د روانې میاشتې په وروستیو کې په رسمي توګه اعلان شي. د دې لړۍ په لومړي سر کې به د سروبي له ولسوالۍ پرته د کابل، پنجشیر او بامیانو د ولایتونو او د هلمند، بلخ، هرات او لغمان د مرکزونو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. ټاکل شوی ده دا لړۍ له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره پیل او تر 2014 میلادي کاله پورې به پای ته ورسیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست د ترهګرو لپاره د یوې ځانګړې محکمې غوښتنه کوي. د ملي امنیت چارواکو نن په کابل کې خبرلاند وویل چې امنیتي مجرمین نیول کېږي خو له اوسنیو دریو محکمو څخه بیرته ځان خلاصوي. د ملي امنیت د ریاست چارواکو دغه راز پر دفاع وزارت او سردار محمد داود خان پوځي روغتون د حمله کوونکو د یو وکسیزې ډلې د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. د ازادي راډیو خبري الماسوم میوند په اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د جزا د اوسني لنډمهاله قانون څخه ګیله لري او په خبره یې چې دوی ترهګر نیسي خو بیرته د دغه قانون څخه برائت اخلي. د دې ریاست وین لطف الله مشال د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان وویل چې د ترهګرو او امنیتي مجرمینو د محاکمې لپاره باید یوه ځانګړې محکمه جوړه سي. ښاغلی مشال وویل چې دوی له قاضیانو او محکمو څخه ګیله نه لري، بلکې د جزا اوسنی قانون ډېر ډیموکراتیک دی او مجرمین له یوې نه یوې محکمې څخه ځان خلاصوي. د نوموړي په خبره ترهګر چې له محکمې څخه راووځي بیرته دته پیغام لري چې مژاوو وته
ترستاره کې ځېلا مې شه پاس برمه مسج مې کنه مې ورځ مره اعلان کړي و نه ورځ پاس بار وري ولی مشکل دی نه
تر هغه چې هغه ځای اله کیږي بیرته مشته پیغام را لري چې هغه ورځ مو اعلان کړو دا بیرته راو وته. ستونزه دا نه ده چې قاضیان یې اله کوي، موږ قانوني ستونزه لرو. د افغانستان د جزا د لند محاله قانون مواد بيخي ډېر ډیموکراتیک دي. دا سی او ځنګړې محکمه لکه پارلمان ته چې جوړه شوی و چې موږ وکولای شو په اسانه توګه اوس درې محکمې لرو. په دغه محکمو کې کولای شي چې په روحي ډول هغوی راضي کړي چې موږ ګناهکار نه یو. غوښتنه مو د ترهګرو لپاره د یوې ځنګړې محکمې جوړول دي. تر اوسه مو هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سترې محکمې نظر واخلو خو بریالي نه سو. ښاغلی مشال همدارنګه د هغې اووه کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ چې د افغانستان پر دفاع وزارت او سردار محمد داود خان پوځي روغتونې حملې ترتیب کړې وې او غوښتل یې پر څو نورو پوځي ځایونو هم ترهګریز عملیات وکړي. د نوموړي په خبره چې په دې ډله او عملیاتو کې د ملي پوځ د یوسلیوالس فرقې د کشف امیر خالد او د دفاع وزارت د یو مرستیال موټر چلوونکي هم لاس درلود او دغه ډله په پاکستان کې د حقاني د وسلوالې ډلې لخوا اداره کېدله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ترهګرو لپاره د یوې ځانګړې محکمې غوښتنه داسې وخت کوي چې په عدلي او قضایي ادارو کې د ډېر فساد د موجودیت راپورونه ورکول کېږي. د حقوقي چارو د کتونکو په نظر چې د افغانستان د جزا په اوسني قانون کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې پر مجرمینو قانون په بشپړه توګه نه پلی کېږي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان ملي امنیت د ادارې ویان لطف الله مشال دغه راز نن وویل چې له پاکستان څخه د افغانستان پر سرحدي سیمو د درنو وسلو حملې د دې هېواد پوځیانو کار دی. د ښاغلي مشال په وینا دوی د هېواد استخباراتي او کشفي ادارو په توګه چمتو دي چې د هېواد مشرتابه د لارښوونو په رڼا کې په دې اړه اقدام وکړي. تفصیل له کابل د حمید مومن په راپور کې.
د افغانستان استخباراتي مامورین وایي چې ځینې داسې شواهد ترلاسه کړي چې د هېواد په ختیځو سرحدي سیمو د درنو وسلو په کېدونکو حملو کې د پاکستاني پوځ ښکېلتیا ثابتوي. د پاکستان له خاورې د درنو وسلو د حملې له تیرو شاوخوا درې اونیو راهیسې روانې دي چې پکې په لسګونو عام وګړي وژل شوي او په سلهاو کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ملي امنیت وایند لطف الله مشل وویل چې په دغو حملو کې هغه مرمۍ کارول شوې چې یوازې له پوځ سره دي او وسلوال ورته لاسرسی نه لري. د چې د چهارشنبه پورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله هغه ادعاوې بې بنسټه وبللې چې ګواکې په دې حملو کې پاکستانی پوځیان ښکېل نه دي.
ای دعای بعضی مقامات را که گویا دی نظامی پاکستانی دست ندارن ایره ما
دیوائی مگ دزن و چارواکو دا ادعا چه پا دی حملو که پاکستانی پوزیان لاست نلری دا مستند و اسنادو پر بنسط ردو هغه خولونه چې په کونړ ولایت کې ترلاسه شوی او د ملي امنیت د ادارې منصوبینو معاینه کړي د 110 کیلوګرامه مرمۍ دي. دا مرمۍ نه له طالبانو سره دي او نه هم له القاعده سره. دا تر ټولو زیات لري وشتونکي توپونو مرمۍ دي چې له پوځونو سره موجود وي. د ښاغلي مشل په وینا د کونړ او د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ خلک د هغه څه سزا ګالي چې د له دې سیمو څخه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو شړلو بلل. خاغلی مشل دا هم وویل چې د ملي امنیت اداره چمتو ده هر هغه څه چې د افغان دولت لخوا په دې برخه کې ورته لارښوونه کیږي عملي کړي.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستان له لورې د توغندیو او توپونو بریدونه د پاکستان د پوځ کار بولي، د دې هېواد لوړ رتبه پوځي او استخباراتي چارواکي نن په کابل کې د دواړو هېوادونو د سولې د ګډ کمیسیون په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې دا په کابل کې د دې ګډ کمیسیون دوهمه غونډه ده. په دې اړه مخفي عزیزي د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند جانان موسازي سره لنډه مرکه کړې. هغه د دې کمیسیون د کار په اړه وویل:
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان پاکستان د افغان په میاشت کې کله چې د پاکستان محترم صدراعظم افغانستان ته راغی د سولې په یو ګډ کمیسیون باندې موافقه وشوله او د دغه ګډ کمیسیون لومړۍ غونډه څو اونۍ مخکې پاکستان ته د افغانستان رئیس جمهور جلالتنا کرزي د سفر په جریان کې دایره شوله او په هغه کې د حکومتونو د مشرانو په کچه باندې خبرې اترې ترسره شولې. دوهمه سطح د دې کمیسیون کاري سطح یې د بهرنیو چارو وزارتونو د معین او د لوړپوړو استخباراتي او نظامی چارواکو په سطح باندې ده چې په اسلام آباد کې موافقه شوې وه چې په نږدې راتلونکي کې د سفر نه وروسته باید دغه کاري غونډه ترسره شي. نننۍ غونډه د دغه کاري ګروپ لومړۍ ناسته ده او په دې کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو معینان او د دواړو هېوادونو لوړپوړي هم نظامی او هم استخباراتي چارواکي شامل غونډه ده او د بحث اساسي ټکی هم په افغانستان کې د ملي مصالحې د پروسې عملي کول.
څه فکر کوئ چې دا پریکړې به را عملی شي او پاکستان چې ویل کېږي په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې ډیر مهم رول لري خپل ژمنه به عملی کړي؟
لکه څنګه چې د دې کمیشن د نوم نه ښکارا ده د سولې ګډ کمیشن د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو اساسي خبره د بحث د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه چوکاټ کې د مصالحې او د سولې خبرې دي. دغه خبرې پرون هم په غدري اخیزه غونډه کې د افغانستان پاکستان او متحده ایالات ترمنځ شته ده، په هغه کې هم د خبرې مطرح شولې او نن لا ډیر تفصیل باندې بحث کېږي او زمونږ هیله دا ده چې درې نه وروسته ټول اړخونه عملي ګامونه پورته کړي د سولې د پروسې د عملي کولو په هدف باندې.
موسازی صاحب، د دې کمیسیون بله غونډه کله وي او په کوم ځای کې به وي؟
د دې کمیسیون غونډې مفقدت شوې ده چې باید هره میاشت ترسره شي. غونډه تر اوسه پورې په ځای باندې مفقه نه ده شوې، ولې هره میاشت به دا غونډه دایریږي او د لومړي ځل دپاره هم د بهرنیو چارو وزارتونو هم د دفاع او هم د استخباراتو د اداراتو دوړپونې چارواکي په دې اشتراک کوي. یو دوهمه غونډه ګډ کمیسیون د حکومت د رئیسانو په سطحه باندې د روان کال اکتوبر په میاشت کې یعنې تقریبا څلور میاشتې وروسته ترسره کیږي او په هغه کې به په هغو عملي بحثونو باندې او عملي لاسته راوړنو باندې بحث کیږي، خبرې به کیږي چې په دغه څلورو میاشتو کې د کاري ګروپ په سطحه باندې ترسره کیږي د دواړو هېوادونو ترمنځ.
د افغانستان او پاکستان د سولې د ګډ کمیسیون د غونډې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویان جانان موسازي سره مرکه و. دی وایي چې په دې غونډه چې نن په کابل کې روانه ده د افغانستان او پاکستان لوړ رتبه پوځي او استخباراتي چارواکو د لومړي ځل لپاره ګډون کړی دی. د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د ولسي جرګې په اړه د ځانګړې محکمې پریکړه عملي کړي. د دې کمیسیون چارواکو نن په همدې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې دا مسله باید ژر حل شي څو په هیواد کې بل بحران ته لاره هواره نه کړي. ځانګړې محکمې په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې د دوی د څېړنې له مخې د ولسي جرګې 12 برحاله وکیلان باید له ولسي جرګې څخه وایستل شي او پر ځای معترضه کاندیدان ولسي جرګې ته ننوځي. د نور حال له کابله د زکیه غیاسي په راپور کې اوري.
د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د ولسی جرګې د برحاله وکیلانو او د معترضه کاندیدانو ترمنځ راپورته شوې لانجه په سمه توګه د نافذه قوانینو نه پلي کېدل بولي. د دې کمیسیون چارواکو په همدې لړ کې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ولسی جرګې په اړه د راپورته شوې ستونزې د هواري لپاره درې مادي حقوقي مشوره اعلان کړه. په دغه حقوقي مشوره کې راغلي چې سرنوالی باید د اشخاصو شکایتونو ته په کتو په انتخاباتو کې د شویو درغلیو عاملین تورن او دا کسان د بیاستره محکمه محاکمه کړي. دغه کمیسیون همداراز د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د ځانګړې محکمې پریکړې دې عملي کړي. د انتخاباتي درغلیو د څېړلو ځانګړې محکمې د تېرې پنجشنبې په ورځ د ولسي جرګې دوه شپېته برحاله غړي د وکالت له حق څخه محروم کړل. د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د دارالانشا رئیس شریف الله ابراهیمی د دغه حقوقي مشورې دریمه برخه داسې بیان کړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دنده لري چې د نوماندانو د برحاله او معترضو استادو په ګډون د رایو پایلې تطبیق کړي. دغه حقوقي مشوره په دریو مادو کې ترتیب او د دې کمیسیون د ځانګړي قانون د 15مې مادې د حکم مطابق د دولتي رسنیو له لارې د عام خبرتیا په مخه خبريږي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون مشر ګلرحمن زی پدې غونډه کې وویل ک چې ری د دوی لخوا حقوقي مشوره عملی نشي نو په هیواد کې به روان ستونزې لا زیات شي. ښاغلی قاضي د دې مشورې د عملی کولو په برخه کې له ولسمشر کرزی څخه هم غوښتنه وکړه ترڅو په دې مسأله کې راښکیل شي او د یوې بل ستونزې د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. د اساسي قانون پر پلتیا د څار کمیسیون چارواکي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وروسته له هغې د ځانګړې محکمې د پریکړې د عملي کولو غوښتنه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د محاکمو د پریکړو عملي کول د دې کمیسیون کار نه دی بللی. د دې کمیسیون مشر فضل احمد منوي د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی ته د لوی سرنوالۍ لخوا د ځانګړې محکمې دوسیه را رسېدلې او دا کمیسیون به د قانون پر رڼا کې دا مسأله هواره کړي.
انتخابات وظیفه برگزاری انتخابات
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنده د انتخاباتو په لاره اچول او د انتخاباتي چارو اداره ده، نه د یوې محکمې د حکم پلي کول. د اساسي قانون 1355 ماده وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنده اداره څار او عمومي رایو ته مراجعه ده.
ځانګړي محکمې له خپلو شپږو میاشتو څېړنو وروسته پریکړه وکړه چې د ولسي جرګې د دوه شپېته غړو پر ځای چې په درغلۍ ولسي جرګې ته تللي معترضه کاندیدان ولاړ شي. خو ولسي جرګې د ځانګړې محکمې دغه پریکړه په کلکه رد کړه او په غبرګون کې د افغانستان لوی سرنوال او د سترې محکمې د عالي شورا یو شمېر غړي د هغوی په غیاب کې سلبي اعتماد کړل. تر اوسه څرګنده نه ده چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون وروستۍ پریکړه به دغه کشاله هواره کړي او که څنګه.
بلورته د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په هدف په جوړیدونکو لویې دودیزې جرګې کې باید ګډون ونه کړي. د ولسی جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې د پریکړې لیک په صادرولو سره پریکړه کړې چې جوړیدونکو لویې جرګې د افغانستان د اساسي قانون خلاف ده او دوی به پکې ګډون ونه کړي. خو د لویې جرګې د جوړیدو د تیاری کمیسیون چارواکي وایي چې دا ډول جرګو رابلل قانوني بڼه لري او بل دا چې دا یوازې مشورتي جرګه ده، پریکړه د ملت د استازو په واک ده. د ماریا صدیقی پر راپور کې
ولسی جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په هدف د جوړیدونکو لوی جرګې د مخالفت په دوام د پریکړه لیک په خبرولو سره په یاد جرګې کې خپل ګډون رد کړ. د ولسی جرګې خړو د چهارشنبې ورځې په عمومي خونډه کې د دودیزې لوی جرګې را بلل غیر قانوني وبل او وی ویل چې دا کار د دوی مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د ولسی جرګې خړو تر اوږدو بحثونو وروسته د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک صادر کړ چې له مخې به یې دوی په دونکو دودیزې لوی جرګې کې ګډون نه کوي. د ولسی جرګې لومړی نائب خالد پښتون پریکړه لیک په دې ډول ولوست:
جرګې انانوي بنیاد قانوني نه درک، ولسی جرګې
دودیزې جرګه قانوني بڼه نه لري، ولسی جرګه پکې ګډون نه کوي او بودیجه هم تر پوښتنې لاندې راولي.
دودیز لویه جرګه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د تړون د لاسلیک کېدو په هدف جوړیږي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په دې جرګې کې به د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه 2000 کسان د ټول افغان ملت په استازیتوب ګډون کوي. د دودیز جرګې د جوړېدو د تیاری د کمیسیون غړی جنرال هلال الدین هلال وایي چې دا یوه مشورتي جرګه ده. نوموړی د ځانګړې محکمې د پریکړې په رڼا کې وایي چې د ولسی جرګې مشروعیت په اوسنیو شرایطو کې تر پوښتنې لاندې دی.
او سم پام وکړئ یو نوی خبر ته چې همدا شی به مو ترلاسه کړی دی. د نړیوالو خبری آژانسونو د راپورونو له مخې هغه دوه فرانسوي خبریالان چې له د 2009 میلادي کال د دسمبر را په دې خوا په افغانستان کې یرغمل شوي او خوشي شوي دي، دغو خبریالانو د فرانسې دریم تلویزیون ته کار کاوه. وسلوالو مخالف د افغانستان دولت وسلوالو مخالفینو د هغوی د یرغمل کېدو ادعاوې کړې وې او ویلو چې فرانسوي عسکر باید له افغانستان ووځي او په دې صورت کې به دوی خوشي کړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر هم د دغو خبریالانو خوشي کېدل تایید کړي او ویلي چې دوی به په 2 ساعتونو کې فرانسې ته ورسیږي. په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسېد. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو له ازادي راډیو سره اوسئ. نیم ساعت بل خبرونه پاتې ده. زرغونه منګلې وړاندې کوي.
مننه نوریاس جان. تاسو ستړي مشي. شنونده های ګرامي سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجلې خبری با شماستم. در جریان برنامه هم از تازه ترین جزئیات حملات انتحاری بر هتل کانتیننتال در کابل مشنوین. ایره هم مشنوین که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان گفته که با استفاده از راه‌های قانونی باید به اختلافات ایجاد شده سر فیصله محکمه اختصاصی انتخابات پایان داده شود. ایره هم مشنوین که اعضای ولسی جرگی افغانستان گفتند که در جرگی که به خاطر بس روی پیمان استراتژیک امریکا و افغانستان برگزار میشه شرکت نخواهد کردند. موضوعات دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخست سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید در نتیجه حمله مسلحانه شب گذشته بر هتل کانتیننتال شهر کابل 11 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور کرزی از وزیر خارجه پاکستان خواستار شده تا حملات راکتی این کشور بر مناطق سرحدی ولایت‌های کنر و نینگرهار به صورت فوری توقف داده شود. یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان 6 نفر از افسران نیروهای دولتی و یک غیر نظامی را به ارتباط واقعه تیراندازی مرگبار بر یک جوان غیر مسلح در کراچی مجرم شناخت. وکلای پارلمان یونان در حالی که تظاهرات خشونتبار مردم در خارج از مقر پارلمان ادامه داشت، اقدامات جدید صرفه‌جویی را تصویب کرد. تفصیل اخبار. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید در نتیجه حمله مسلحانه شب گذشته بر هتل کانتیننتال شهر کابل 11 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. لطف‌الله مشعل سخنگوی این اداره امروز به خبرنگاران گفت که تمام 8 مهاجم شامل در این حمله نیز به هلاکت رسیدند. آقای مشعل در مورد کشته شده های این رویداد چنین میگوید:
8 نفر مسلح اینا پلان داشتن تا هتل کاملا اشغال بکنن، پلان داشتن تا بعضی از رجال برجستی که در امیر شب و امروز یک کنفرانس قرار بود جبر پاشا اونا را اختطاف بگیرن یا به اصطلاح گروگان بگیرن و یا بکشن. میمانای خارجی داشتیم، مجموعا 70 نفر از میمانای مهم داخلی و خارجی در هتل حضور داشتن که به هیچ یکی از این میمانا آسیبی نرسیده. تنها آسیبی که رسیده به عملا و کارمندای پایین‌رتبه هتل و نیروهای امنیتی رسیده.
به گفته آقای مشعل، هویت 2 تن از قربانیان این حمله تا کنون شناسایی نشده است. اما سخنگوی وزارت داخله افغانستان لحظات پیش به رادیو آزادی گفت که تعداد کشته شده های این حمله به 9 تن می رسد. رئیس جمهور کرزی از وزیر خارجه پاکستان خواستار شده تا حملات راکتی این کشور بر مناطق سرحدی ولایت‌های کنر و نینگرهار به صورت فوری توقف داده شود. ریاست جمهوری با پخش اعلامیه گفته است که آقای کرزی این مسئله را امروز در دیدار با سلمان بشیر در کابل مطرح کرد و گفت که افغان‌ها از حکومت پاکستان می‌خواهند تا از تکرار این حملات جدی جلوگیری کند. در این اعلامیه گفته نشده که وزیر خارجه پاکستان به این درخواست آقای کرزی چی پاسخی داده است. از 3 هفته به این طرف نزدیک به 500 راکت از قلمرو پاکستان بر شمار از ولسوالی های کنر و نینگرهار پرتاب شده که در اثر آن حدود 40 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شده اند. عبدالله حلیم رئیس حج و اوقاف ولایت قندهار پس از چاشت امروز از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. عبدالرازق سرپرست قماندانی امنیه ولایت قندهار امروز به رادیو آزادی گفت افراد مسلح آقای حلیم را در مربوطات حوزه اول شهر قندهار هدف گلوله‌باری قرار داده و از محل فرار کردند. آقای رازق میگوید تحقیقات در زمینه آغاز شده است. رئیس جمهور کرزی این قتل را به شدت محکوم کرده و حاملان آن را دشمنان مردم خوانده است. تاکنون مسئولیت کشتن رئیس حج و اوقاف قندهار را کسی به عهده نگرفته است. ولسوال اونابه ولایت پنشیر میگوید در نتیجه درگیری میان اعضای دو فامیل در قریه ملکان این ولسوالی امروز یک تن کشته و سه تن دیگر زخمی شدند و گفته غلام حسین قیاسی این درگیری در نتیجه خصومت‌های شخصی با وقوع پیوسته و تحقیقات در رابطه با دریافت علت اصلی آن آغاز شده است. و خبر اخیر این که تلویزیون دولتی فرانسه میگوید دو خبرنگاری که از سال 2009 به این سو در افغانستان گروگان گرفته شده اند رها شده اند. تلویزیون چنل 3 فرانسه گفت که این افراد یا این خبرنگاران دیروز امروز رها شده و به فرانسه برمیگردند. یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان 6 نفر از افسران نیروهای دولتی و یک غیر نظامی را به ارتباط واقعه تیراندازی مرگبار بر یک جوان غیر مسلح که فیلم ویدیویی صحنه پخش شده مجرم شناخت. سارنوال محمد خان بوریرو امروز گفت همه این 7 نفر در برابر اتهامات قتل و دهشت افغانی ادعای براءت کرده بودند. این قضیه یک مورد نادر از اقدامات قانونی علیه دستگاه امنیتی پاکستان محسوب می شود. قتل سرفرازشاه در اوایل ماه جاری در شهر کراچی بعد از آن باعث انزجار وسیع شد که ویدیو فیلم این صحنه چندین بار از سوی تلویزیون نشر گردید. سانانوال بوریرو می گوید فردا هم محکمه دایر می شود و اتهامات وارده در این قضیه موجب جزای اعدام می شوند. نیروهای امنیتی مصر و مظاهرتچیان امروز برای دومین روز پیهم در وسط قاهره با هم درگیر شدند. چون این صحنه‌های درگیری میان پلیس و مظاهرتچیان بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک در ماه فوریه گذشته در مصر دیده نشده است. گزارش‌ها می‌رسانند پلیس ضد آشوب که در محیط وزارت داخله مستقر شده اند برای دور راندن مظاهرتچیان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. در مقابل تظاهرکنندگان که اکثریت جوان بودند از سنگ پرتاب کرده از بمهای آتشزا استفاده کردند. تظاهر کنندگان می خواهند که مقامات رژیم سابق باید هرچی زودتر محاکمه شوند. یک مدافع حقوق بشر در عربستان سعودی می گوید حداقل 5 زن به خاطر رانندگی موترها که برای زنان در این کشور ممنوع است بازداشت شدند. از مدت 2 هفته به این سو تلاش ها برای دور کردن این قانون در عربستان سعودی آغاز شده و بازداشت این زنان نخستین واکنش دولت در برابر این تلاش ها می باشد. ده ها زن در مخالفت با این قانون ظرف 2 هفته اخیر در سرک های پایتخت ریاض و شهرهای عمده دیگر عربستان سعودی رانندگی کردند. ایمان النفجان یکی از مدافعان حقوق بشر در عربستان سعودی به آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفت از وضعیت این 5 زن که دیروز در شهر جده بازداشت شدند خبری در دست نیست. وکلای پارلمان یونان در حالی که تظاهرات خشونت آمیز مردم در خارج مقر پارلمان ادامه داشت اقدامات جدید صرفه‌جویی در مصارف دولتی را با اکثریت قاطع آرا تصویب کرد. بعد از تصویب این اقدامات حکومت جورج پاپاندریوس می تواند 40 میلیارد دلار را از بودجه دولتی تا سال 2015 کم کند. یک لایحه ضمنی که تفصیلات این صرفه‌جویی را توضیح می دهد نیز باید فردا از سوی پارلمان تصویب شود. صندوق وجهی بین المللی و اتحادیه اروپا می گویند تصویب اقدامات صرفه‌جویی برای دستیافتن یونان با کمک 110 میلیارد یوروی دیگر ضروری است تا خود را از افلاس نجات دهد. و یولیا تیموشینکو صدر اعظم سابق اوکراین به اتهام سوء استفاده از قدرت امروز به محکمه احضار شد. اتهامات در مورد یک قرارداد می باشند که وی در سال 2009 درباره خرید گاز از روسیه امضا کرده و محققین می گویند قیمت گاز در این قرارداد خیلی بالا پذیرفته شده، ولی تیموشینکو می گوید مرتکب کدام خلاف ورزی نشده و این اتهامات که انگیزه سیاسی دارند از سوی رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ برای انداخته شده اند. تیموشینکو که امروز هنگام رسیدن به محکمه از سوی حامیان خود با کف زدنها و هلهله‌ها استقبال شد گفت این محکمه نمایشی می باشد.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. در نتیجه حمله مسلحانه شب گذشته بر هتل اینترکانتیننتال کابل ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
8 نفر مسلح اینا پلان داشتن تا اوتل هم کاملا اشغال بکنن.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان می گوید که با استفاده از راه‌های قانونی باید به اختلافات ایجاد شده روی فیصله محکمه اختصاصی انتخابات پایان داده شود. اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند که در جرگه که به خاطر بحث روی پیمان استراتژیک امریکا و افغانستان برگزار می شود شرکت نخواهند کرد. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، در نتیجه حمله مسلحانه شب گذشته بر هتل انترکانتیننتال در کابل 11 نفر کشته و 14 تن دیگر جراحت برداشتند. جزئیات بیشتر این موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارش از بیانات کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان که گفته با استفاده از راه‌های قانونی باید به اختلافات ایجاد شده روی فیصله محکمه اختصاصی انتخابات پایان داده شود. مقامات کمیسیون امروز ضمن ارائه یک مشوره حقوقی به هدف ختم اختلافات از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواستند که مطابق به حکم محکمه اختصاصی عمل کنند. ای در حال است که مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند که حکم محکمه تحت غور و بررسی اونا قرار داره و پافشاری دارند که صلاحیت آوردن تغییر در نتایج نهایی انتخابات هیچ نهاد به شمول این کمیسیون نداره. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید اختلافات به میان آمده در خصوص تصمیم محکمه اختصاصی انتخابات ناشی از عدم تطبیق قوانین نافذه کشور است. این کمیسیون حدود یک هفته پس از اعلام فیصله محکمه اختصاصی انتخابات یک مشوره حقوقی سه ماده ای را ترتیب داده است تا به جنجال‌ها و اختلافات ایجاد شده خاتمه داده شود. در این مشوره حقوقی آمده است که سارنوالی باید عاملین تقلب و تخطی های انتخاباتی را مورد پیگرد قرار بدهد. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از کمیسیون مستقل انتخابات نیز خواسته است تا حکم محکمه اختصاصی انتخابات را تطبیق کند. در بخش از این مشوره حقوقی که از سوی شریف الله ابراهیمی مسئول دارالانشای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان خوانده شد چنین آمده است:
هغه حقوقی پایلی چې د ټاکنو د تصویری او
نتایج حقوقی که بر بنیاد اسناد جعلی و تصویری انتخابات، اعمال غیر قانونی و تخطی از صلاحیت های قانونی به میان می آید، پس از حکم قطعی محکمه به اساس قانون انتخابات و سایر قوانین نافذه قابل تطبیق است. کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه دارد تا نتایج آرای کاندیدان انتخابات را که شامل نامزدان معترض و اعضای بر حال ولسی جرگه می شود تطبیق کند.
پایلی تطبیق کړي.
در همین حال گلرحمان قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان گفت در صورتی که مشوره حقوقی کمیسیون به اجرا گذاشته نشود مشکلات به میان آمده افزایش خواهد یافت. در حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر بنیاد قانون مکلف به تطبیق حکم محکمه اختصاصی انتخابات می شود که این کمیسیون گفته است بررسی ها را در مورد این حکم محکمه آغاز کرده است. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با تازگی در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی در زمینه جزئیات بیشتر ارائه کرد:
اگر کسی به ما یک مواد قانون نشان داد که دوجه مرا مکلف می‌سازد به تطبیق ازو اهلا و سهلا و ما اطعنا و سلمنا گفته او را تطبیق می‌دهیم. اگر تکلیف قانونی در این مورد وجود داشت به ما مهم نیست. ما نسبت به اشخاص هیچ علاقه‌مندی نداریم که برنده باشه که بازنده باشه. باز هم تاکید می‌کنم که وقتی ما گفت کمیسیون شکایت انتخاباتی را قبول کرده بودم گفت محکمه را به طریق اولا قبول میکنم.
محکمه اختصاصی انتخابات پس از چندین ماه به روز پنجشنبه گذشته نتایج بررسی های خود را در مورد دعاوی کاندیدان معترض انتخابات اخیر ولسی جرگه اعلام کرد. به اساس تصمیم این محکمه 62 عضو فعلی ولسی جرگه از حق وکالت محروم شدند و در عوض 62 کاندید معترض انتخابات پارسال برنده اعلام گردیدند. محکمه اختصاصی انتخابات همچنان گفته است هر فردی که در مورد فیصله محکمه اعتراض داشته باشد می تواند استیناف طلب شود، اما ولسی جرگه حکم محکمه را غیر قانونی توصیف می کند.
شنیدین که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان گفته که با استفاده از راه‌های قانونی باید به اختلافات ایجاد شده سر فیصله محکمه اختصاصی انتخابات پایان داده شود. در ولسی جرگه میمانیم و با بهانه تراشی های اعضای این نهاد. اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند که در جرگه که به هدف بس روی پیمان استراتژی که امریکا و افغانستان برگزار میشه شرکت نمی کنند. قرار است جرگه به اشتراک صدها تن از افغانها ظرف 3 ماه آینده برگزار شوه و هدف از جرگه بس روی پیمان استراتژیک بین امریکا و افغانستان خوانده شده. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز با تصویب یک قطعنامه اظهار داشتند که راه اندازی این جرگه خلاف قانون است. البته خلاف قانون اساسی افغانستان است و اونا در ایجرگه شرکت نمی کنن. ولی مسئولین ایجرگه گفتن که ایجرگه سبقه قانونی داره. حمید پژمان و جزئیات بیشتر.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه مخالفت خود را در مورد شرکت در لوی جرگه عنعنوی ابراز کردند. در اجلاس عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه نمایندگان مردم گفتند این لوی جرگه خلاف قانون اساسی افغانستان است و آنها حاضر نیستند در آن شرکت کنند. آنها همچنان با صدور قطعنامه گفتند هر نوع تصمیم در مورد این پیمان با مردم افغانستان ارتباط دارد. خالد پشتون معاون ولسی جرگه بخش از این قطعنامه را چنین به خوانش گرفت.
جرگه عنعنوی بنیاد قانونی ندارد، ولسی جرگه در آن شرکت نمی کند، بودجه آن را موردی بازخواست قرار می دهد.
قرار است لوی جرگه ظرف 3 ماه آینده با هدف بحث روی پیمان استراتژیک ایالات متحده آمریکا و افغانستان در کابل برگزار شود. اعضای شورای ملی افغانستان قبلا نیز مخالفت خود را با شرکت در جرگه عنعنوی ابراز کرده بودند. جنرال هلال الدین هلال یک عضو این جرگه میگوید عدم شرکت اعضای ولسی جرگه در این جرگه عنعنوی نظر گده محدود است که به گفته وی میخواهند این نظرشان را بالای دیگران تحمیل کنند.
این لوی جرگه یک لوی جرگه مشورتی است و قرارداد هم قرارداد استراتژیک با یک از کشورهای دنیا که بر قضایه که افغانستان امروز امنیت و ثباتش مطرح هست نیاز به این هست که در رابطه صحبت کنه و مشوره کنه با ملت افغانستان. آنچه که بر روی اعتراض ولسی جرگه میگه دیدگاه های یک مجموعه محدود هست که بالای دیگران تحمیل میکنند، ما باوری نیست که اینا اشتراک میکنند و در رابطه با تعدیدات که دارن مسئله سیاسی هست،
بیش از اینکه
مسئله عملی و قانونی باشه.
رئیس جمهور افغانستان بارها گفته است که این جرگه صرف یک جرگه مشورتی است که به هدف بحث و مشوره در خصوص رابطه درازمدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا برگزار خواهد شد. گزارش‌ها می‌رسانند که صحبت‌ها در مورد ایجاد رابطه درازمدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا همچنان ادامه دارد. آقای کرزی گفته است یکی از شروط آنان برای داشتن روابط درازمدت استراتژیک با امریکا تامین صلح و ثبات در افغانستان است.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
ساعت 6:48 شام با وقت افغانستان از رادیوی آزادی را میشنویم. زرغون منگل استم، زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که در نتیجه حمله مسلحانه شب گذشته بر هتل کانتیننتال کابل 11 نفر کشته و 14 تن دیگر جراحت برداشتند. طالبای مسلح مسئولیت حمله را به عهده گرفتند. جزئیات موضوع را از حمید پژمان میشنویم.
وزارت داخله افغانستان مصروف بررسی این موضوع است که مخالفان مسلح چگونه توانستند نیمه شب گذشته بر هتل انترکانتیننتال هجوم ببرند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در گفتشونده با رادیو آزادی گفت تمام نو مخالف مسلح دولت را کشتند که در حمله شب گذشته بالای هتل کانتیننتال شرکت داشتند. گفته شده که این رویداد سبب کشته شدن نو تن گردیده است. سخنگوی وزارت داخله این اظهارات را رد کرد که شمار از مخالفان مسلح دولت با لباس نظامی ملبس بودند.
بعد از تشکری منطقه توسط نیروهای امنیتی ما تحقیقات جریان داره، موضوع بررسی میشه که این تثبیت بسازه که چطور تروریست ها تانستند داخل محوطه هتل انترکانتیننتال شوند. هنوز جزئیات رای کرده نمیتونیم. بعد از تحقیقات معلوم خواهد شد که چطور اینا تانستند داخل محوطه شوند.
گفته شده که در رویداد دیشب 6 غیر نظامی، 2 پلیس و 1 تبع اسپانیا نیز کشته شدند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که این اسپانیایی به عنوان پیلوت در یک شرکت هوایی کار میکرد. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیتی ملی افغانستان میگوید مهاجمان انتحاری زمانی در هتل انترکانتیننتال هجوم بردند که 70 تن از مقامات بلند پایه در هتل انتر کانتیننتال حضور داشتند.
8 نفر مسلح اینا پلان داشتند تا هتل کاملا اشغال بکنن. بعضی از رجال برجستی که در امیر شب و امروز یک کنفرانس قرار بود جا برپا شوه، اونا را اختطاف بگیرن یا به اصطلاح گروگان بگیرن و یا بکشن. میمانای خارجی داشتیم، مجموعا 70 نفر از میمانای مهم داخلی و خارجی در هتل حضور داشتند که به هیچ یکی از این میمانا آسیبی نرسیده. تنها آسیبی که رسیده به عملا و کارمندای پایین رتبه هتل و نیروهای امنیتی رسیده.
در حالی که مقامات امنیتی بگویند نیروهای افغان به موقع داخل عمل شدند و از تلفات بیشتر به دست مخالفان جلوگیری کردند، اما در این حال شاهدان عینی برعکس فکر می کنند. محمد دلای یوسفی رئیس شورای ولایتی تخار ضمن کشته شدن عقاضی در این رویداد چنین گفت:
بیگاه دوستای مرا میمان کرده بودند در هتل، میخواستم بر بگردم به جایگاه خود که در میدان هتل در پیش حوض که ما میخواستیم در موتور سوار شیم، در تلفن کردم به که دوستا دم تلفن مسروح شدم، ناگهان بود که تیرهای پراگنده هوایی صورت گرفت و عاجل گروه های انتحاری و انفجاری و تروریستی وارد میدان شدند. اما ما به فکر رسیدیم که گروه های اینا فعال کردن حتمی گروه های دیگری است، اینا مسیر راه را مسدود کردن. همه اید متاسفانه قاضی ما بنای قاضی منصور که آنها به شهادت رسیدند. در مچوری 5 ساعت ما بودم، بعد 5 ساعت که ما برآمدیم تیاره آمد.
هرچند مقامات وزارت داخله میگویند در جریان سه شب گذشته صرف 9 تن کشته شدند، ولی شاهدان عینی میگویند که در این رویداد تعداد زیاد از غیر نظامیان نیز کشته شدند. در حالی که ساعت پس از این رویداد به خبرنگاران اجازه ورود به هتل کانتیننتال داده نشده، اما گزارش ها می رساند که به سر زده خورد خونینی که در داخل این هتل میان مخالفان و طرفداران حکومت افغانستان صورت گرفته، در کنار وارد شدن تلفات با مردم، خسارات زیاد مالی نیز به این هتل وارد شده است. در اطراف این هتل نیروهای امنیتی مستقر شدند و اجازه ورود افراد مشکوک و غیر مسئول به داخل موانع این هتل داده نمی شود.
از حملات خونین دیشب در هتل اینترکانتیننتال کابل شنیدین. در ادامه مسائل امنیتی باید گفت شنونده عزیز که دو خبرنگار فرانسوی که از ماه دسامبر سال 2009 به طرف افغانستان گروگان گرفته شده بودند و در قید به سر می بردن آزاد شدند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه با تایید این مسئله گفته که خبرنگارای آزاد شده تا چند ساعت دیگه به فرانسه می رسند. جزئیات بیشتر معضله را از خبرنگار رادیو آزادی در کاپیسا میشنویم که همین حال در خط تلفن با ماست. احمد هنایش، سلام و شامتان بخیر. بفرمایین جزئیات بدین در مورد آزادی ای دو خبرنگار فرانسوی.
سلام به شما، هم همچنان همکار عزیز و هم همینطور بر همه شنونده های عزیز رادیو آزادی. همطور که شما بسیار تبصره خوب داشتین، بله، بعضی اطلاعات به دسترس ما رسیده که دو ژورنالیست فرانسوی که در حدود یک سال قبل اینا اختطاف شده بودن و در اختطاف به سر می بردن، حالا رها شدن و این خبر بیشتر از منابع محلی بیشتر در جریان نیستن و زمانی که ما با منابع محلی از ساحاتی که این فرانسوی ها گفته می شدن در اختطاف به سر می بردن، ساحاتی از ولسوالی علسای، یکی از ساحات کوهستانی ولایت کاپیساست. وقتی ما با اینا صحبت میکنیم اینا معلوماتشان زیاد تازه نیست، اما بعضی از منابعی که مسئول که از افشای نامشان خودداری میکنن و میگن که این از طرف یک گروه خاص ویژه فرانسوی در همکاری با یک گروه دولتی روی موضوع کار شده بود که در بدل رهایی از این ژورنالیستای فرانسوی دو نفر از قماندانای طالبان هم رها شده. ولی این مسئله را ما تا حالا عینی نتونستیم مسند بدست بیاریم به دلیل اینکه منابع محلی تا هنوز اطلاعاتشان در این مورد زیاد دخیل نبودن در قضیه. تنها در این حد معلومات بدست آمده، ما تلاش میکنیم منابع موثقی را پیدا کنیم تا تایید بکنن که چگونه قماندانان طالبان در بدل این دو ژورنالیست فرانسوی رها شده و توسط کی پادرمیانی وجود داشته.
گفتین مسئولین محلی تا حال در مورد خبر نیستن، متیقن است مال از رادیو آزادی شنیدن و از موضوع خبر شدن. به هر صورت کوشش میکنیم در جریان برنامه های فردا صبح رادیو آزادی تازه ترین جزئیات در مورد آزادی این دو خبرنگار ربوده شده فرانسوی از شما بگیرم. احمد جان، یک دنیا تشکر، شامتان خوش. شنونده عزیز، در ارتباط با مسائل امنیتی افغانستان باید گفت که ریاست امنیت ملی افغانستان نظامیان پاکستانی را به پرتاب راکت بر مناطق سرحدی افغانستان متهم کرده. لطف الله مشل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان امروز در کابل گفت که این حملات راکتی، البته بیش از 400 راکتی که از خاک پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان فایر شده توسط نظامیان پاکستانی صورت گرفته. جزئیات موضوع را از احمد جکفر احمدی مشنویم.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان شواهد موثق را به دست آورده که نشان می‌دهد صدها راکت به دست نیروهای پاکستانی بر خاک افغانستان پرتاب شده است. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت راکت‌هایی را که از سوی پاکستان بر افغانستان پرتاب شده صرف نظامیان پاکستان در اختیار دارند.
این ادعای بعضی مقامات را که گویا دهی نظامیان پاکستانی دست ندارن، این را ما کاملا بر اساس معلومات مستند اداره امنیت ملی رد میکنیم. قول‌هایی که در ولایت کنر به دست آمده و منصوبین کشف مواد منفجره امنیت ملی را معاینه کرده، مرمی های 110 کیلوگرمی است. این مرمی ها نه نزد طالباست، نه نزد القاعده، نزد هیچ کس نیست. اینا دوربرترین توپ‌های است که با نظامیان قوای مسلح باشد.
آقای مشعل گفت نیروهای امنیت ملی افغانستان آمادند هر دستوری را که در ارتباط به این حملات راکتی از سوی حکومت افغانستان دریافت کنند عملی بسازند. مقام‌های افغان میگویند ظرف حدود 3 هفته اخیر نزدیک به 500 راکت بر ولسوالی‌های سرحدی ولایات کنر و ننگرهار پرتاب شده است. در حالی که رئیس جمهور کرزی در دیدارهای جداگانه با مقامهای پاکستانی از آنان خواسته تا جلوه حملات راکتی از خاک پاکستان بر افغانستان را بگیرند، اما گزارش ها نشان می دهند که هنوز به این درخواست توجه صورت نگرفته است. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان موضع گیری حکومت این کشور را در برابر حملات راکتی از خاک پاکستان مورد انتقاد قرار می دهند. فوزی کوفی و سید محمد شاه بهادوری دو عضو ولسی جرگه افغانستان در نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه در این مورد چنین گفتند.
چیزی که بسیار مهم است جناب رئیس جمهوری است که سوالات مهم و پاسخ خود را پیدا کند. چرا حکومت در برابر موضع گیری پاکستان یا حملات پاکستان خاموش است؟
آیا دولت مردان ما بی فکر نیست که با پاکستان دست دوستی دراز بکنه؟ امروز در قبال مردم افغانستان چنین اعمال خصمانه را انجام میده؟
پیش از این وزارت‌های دفاعی ملی و خارجه افغانستان با پخش خبرنامه‌های جداگانه هشدار دادند که ادامه حملات راکتی پاکستان بر قلمرو افغانستان روی روابط میان دو کشور می‌تواند اثرات منفی به جا بگذارد. وزارت دفاعی ملی افغانستان در هفته گذشته گفت اگر مقام‌های ارشد حکومتی افغانستان به این نهاد اجازه بدهند، آماده است در جهت دفاع از خاک افغانستان و برای جلوگیری از حملات راکتی پاکستان بر افغانستان اقدامات را انجام بدهد. نیروهای سرحدی افغانستان نیز از دولت این کشور خواستند تا در جهت رفع این مشکل دست به اقدام جدی بزنند و یا به آنان اجازه بدهد به حملات متقابل بپردازند. اما گفته می شود دولت مردان افغان می کوشند تا این معضله از مجرای دیپلماتیک و به طور صلح آمیز حل شود.
از دخالت پاکستان در جنجال‌های امنیتی افغانستان شنیدین. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان همچنان خواهان ایجاد یک محکمه خاص برای محاکمه تروریست‌ها شده. سخنگوی این ریاست امروز در کابل گفت که تروریست‌ها را بازداشت می‌کنند و به خاطر محاکمه به محاکم می‌سپارند، اما به گفته لطف‌الله مشعل شمار از تروریست‌ها دوباره فرصت نجات پیدا می‌کنند. فیض‌الله قرداش جزئیات بیشتر دارد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان مناسب در این راه برخورد قانونی با تروریستان را ایجاد محکمه خاص می داند. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت برای مجرمین امنیتی و تروریستان باید یک محکمه خاص ایجاد شود. به گفته آقای مشعل شماری از تروریستان پس از براءت حاصل نمودن از محکمه با ارسال پیام به آنان از رهاییشان خبر میدهند.
تروریستایی که اعلام میشه پس برای ما مسیج میکنه، میگه او روز ما اعلام کردیم نمیدونم پس برمیاد. اتفاق
ولی مشکل دیگه نیست که قاضیای را رها میکنن، ما مشکل قانونی داریم. مواد قانون جزای موقت افغانستان بسیار بسیار دموکراتیک است. برای پارلمان که محکمه ویژه بود، یعنی دیگه محکمه ویژه برای ما ساخته نشود تا ما بتونیم با آسانی بدون سه محکمه، حالا ما سه محکمه داریم، در چهار محکمه او میتونه یوان نفر روح قانع بسازه که ما گناهکار نیستم. خواهان یک محکمه ویژه اختصاصی برای ترستات.
با وجود تلاش های مکرر نتوانستیم با مقام های ستر محکمه افغانستان تماس برقرار کنیم و در این مورد نظر مسئولان را داشته باشیم. همچنان آقای مشعل از بازداشت گروه 7 نفری خبر داد که حمله بر وزارت دفاع و شفاخانه سردار محمد داوود خان را طرح ریزی نموده و می خواستند که بر بخش های نظامی دیگر نیز عملیات تروریستی را انجام دهند.
ساعت نزدیک به 7 شام و وقت افغانستان است و پایان مجله خبری نزدیک شده ایم. زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.